سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه د یوه ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اورئ چې افغانستان به یو وار بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې ساپۍ نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی د کابل ښار په کارتیناو سیمه کې ووژل شوی. او ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کنفرانس کې وینا وکړي او د دې کنفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدراعظمانو سره کتنه وکړي. راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د آسیا خصوصي تلویزیون مشر امان الله عطایی تېره شپه د کابل ښار په کارتیناو سیمه کې ووژل شو. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عطایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی.
بله، دیشب متاسفانه د پشت خانش حوالی نو تا نوسی د بینمی اول ساعت توسط اقاربش به بازجویش بخ
خغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي تلویزیون په دې وروستیو کې په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو له امله وژل شوي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوخت و چې د عملیاتو پر مهال یې یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژلي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اتیا پوله، یوه اروپایي رو اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ دوه شپېته پوله، زر ایراني تومن نونس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځوس افغانۍ. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. دغه تړونونه پرون په تهران کې د یو کنفرانس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژۍ د ګڼو لویو کمپنیو استازیو کې برخه درلوده، خو په دوی کې کوم امریکایي کمپنۍ نه و شامله. د نویو تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا چانس لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات سهم ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان او د پاریس له خروال سره یو ځای د باتکلان د کنسرت په تالار کې د ګلونو ګډې کېښوده. په دې سالون کې ولس ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو په بریدونو کې نوي کسان ووژل شول. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 140 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونو اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د مقرراتو له مخې مظاهرې ممنوع دي. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره په یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا مهال به او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې پته یې ده azadiradio.com. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې افغانستان به یو بیا نن سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
سفر دی دور له سن چې هم دی چاپیریال دی خاطر او هم د افغانستان د روانه حالات خاطر باندې دی ډیر اهمیت وړ سفر ګڼل کېږي.
په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دا تبلیغات په دمو کې روان دي چې زمونږ استاد اولس د دې اردو خلاف راواسي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من راوتلي ملي اردو ده.
په کندز ولایت کې پر ځینو جګړه ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو پیښې اوس هم ختمې سوې نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور سوي دي.
د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. افغانستان به یو بیا نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. تفصیل له بروکسله د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په رالېږلي راپور کې
ټاکل شوی دی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم د سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2014 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پرېکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2014 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي. د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان به یو بیا نن او سبا د بلجین په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. بلخوا په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داس حال کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات ساړه سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایې او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوي یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له چې ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بيخي بندې دي افغانستان او ستاسو نو وایي چې تاسو هغه کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې موږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو هم په وسو وکړو نه مني چې موږ ګراو ما ورته له مرسې دا خبره وکړه په شریکه ورته د چې مذاکراتو نه بغیر د دغې حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نو زه ښه وه چې موږ ورنو خبره موسره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د غرس په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې وبللې.
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګ کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. نو د دې خاطر د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم لیدلونه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له لامله دا خبره منلي وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه ناامیده شوی وي او دې نتیجې ته رسېدلي وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولي برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هماغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان د حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هېوادونو ایټالیا او جرمني او همداراز سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي دې هېوادونو ته؟
دا درې هېوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هېوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې په برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د دې درې هېوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې پیچلې شوې ده او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردګ و چې اروپایي هیوادونو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار پر او بجو هر ورځ پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي مؤسسې لخوا د شهیدانو او ټپیانو پر 200 کورونیو خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل سول. په کندز کې د ورستیو ناامنیو له کبله څه باندې 40,000 کورونی نور سیمو ته بې ځایه سبب. اجمل آریان لسمی رپورټ لري.
په شمال ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې موسسې یو تن چارواکي سید آغا عتیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مرستو کې 1.5 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي. همدارنګه پر هغو ملکي کورونیو باندې ویشل کیږي چې د جنگ پر مهال د کورونۍ غړي یا وژل شوي وي او یا ټپیان شوي وي.
200 فامیل کومکار را دریافت میکنه. فعلا شاید شانه است این دی
200 کورونیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي چې په دې مرستو کې کمپله، دوشکه، د پخلنځي وسایل، هر کورنۍ ته یو غالۍ، 25 کیلو وریجې، 10 لیټر غوړي او نور توکي شامل دي. لشته عتیق زیاتوي چې نوموړی موسسه پلان لري څو په راتلونکي کې هم د کندز د شهیدانو او ټپیانو پر کورنیو باندې مرستې وویشي. په همدې حال کې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي ډېره خوښي څرګندوي. دوی وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ول، خو له دې مرستو سره تر یو حده پورې به یې ستونزې هوارې شي. زما نوم شرفالدین دی. موږ ته په دې مرستو کې کمپلې، غالۍ، دوشکې، وریجې، غوړي او د پخلنځي وسایل راکړل شول. ډېر خوشاله یم. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت د سقوط له کبله څه باندې 40,000 کورنۍ له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو ته بې ځایه شوې وې چې دا مهال یو شمېر بېرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې یې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د کندز په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 130 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. همدارنګه څه باندې 1500 تنه ټپیان شوي دي چې د ټپیانو ډېره برخه یې ملکي وګړي جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
د نورزی په نامه اوریدونکو له فرا ولایت نه لیکلی دا چې پاکستان بیا د سولې د خبرو په نامه هڅې پیل کړي دا په حقیقت کې د افغانستان د تیر ایستلو هڅې دي. اوریدونکو لیکلي چې افغان سیاستوال باید د پاکستان په دغو تیر ایستونکو خبرو خطا نشي. که پاکستان سوله غواړي په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو مرکزونه وتړي. له بلخ ولایت نه د زیارمل په نامه اوریدونکو له دولت ضد وسلوالو ډلو هیله کړې چې په خپلو لیکو کې د کم عمره هلکان نه جلبوي. قاري رحمت الله روحاني له هلمند لیکلي د هلمند ولایت په مرکزي سیمو کې خلک د جګړو له لاسه په بدوضعیت کې دي. حمدالله وطنوال له روزګان ولایت لیکلي د ژمي له راتلو وروسته په دې ولایت کې د ګازو بیې ډېرې لوړې شوې چې عام خلک یې د رانیولو وس نه لري. اوریدونکي لیکلي چې مسؤولین باید بیې کنټرول کړي. شفیع الله پتمل له نورستانه په خپل پیغام کې دعا کړې چې د کرکټ ملي ټیم له عمان څخه نننۍ مسابقه د پرونۍ غوندې وګټي. بادشاه متخیل له پکتیا لیکلي 15 کاله کېږي چې د پکتیا په ناکۍ ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې هیڅ کار نه کوي. هیله د مسؤول چارواکي د عامو خلکو ستونزې حل کړي.
دا وستا سوزین اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناامنیو له کبله تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي که چیرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نیسي کیدای سي چې پیښې یې په دې ولایت کې زیاتې سي. الیاس دایی له لشکرګاه رپورټ لري.
د هلمند روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره دي مخ شوي، خو د دې وروستیو ناامنیو له امله تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزن د واکسین د کمپاین څخه پاتې شوي دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالاحد اعظم وایي د 292 زره ماشومانو څخه چې باید واکسین سي وي یوازې 202 زره ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګڼمیشتې سیمې دي واکسین نسي تطبیق کېدی، چې له امله یې په روان میلادي کال کې 15 اویا مشکوکې پیښې راجستر سوي او د نورو معایناتو لپاره بهر ته استولې دي.
موږ باید ولکه دونی وزاره کوچنیان واکسین کړي وای. متاسفانه چې د جنګونو په وجې زموږ څه کلسترونه مس و، د دغه مس کلسترانو په اساس موږ 1000 کوچنیان تقریبا موږ ته خپل ټارګټ سره زموږ څخه کم سوله.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 اویا د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوي دي. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدی نشي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی وویل تر هغو چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نشي، د جنگ دواړه غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي تر هغو چې خلک مرسته ونه کړي نشي کولی یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس له منځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅکله وزارت سیاتمه، هیڅکله دبلیو ایچ او، هیڅکله یونیسف، هیڅکله ای سی جی ڈی په یوازې توګه ده ولو چې اوس 15000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي، چې دا لس زره تم ورسو چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي هیڅکله د پولیو د منځه وړای نه شي.
غفاري وویل د دوی تحقیقات ښیي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او که چیرې په ضد کلک مبارزه ونیسي ډیر ماشومان به په دې وژونکي ناروغۍ اخته سي.
مموردل چې د هلمند روغتیایي چارواکي وایي چې د ناامنیو له کبله به په دې ولایت کې تر لس زره ډېر ماشومان د پولیو یا ګزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سي. بلخوا پرون د خوست په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د خوست ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واکسینو د ګرځنده ټیمونو لخوا د یو شمېر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 3 لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل او نور جزیات.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګزان د وژونکي او یا دایمي معیوبونکي مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي آزادۍ راډیو ته د واکسینو د دې 3 ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
پینځنه ویزره ماشومان واکسین کړی دي چې 14.5 زره د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سبین ایدی کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست ایس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوکې واقع اخلي او مرکز ته یې لیږي، چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکتر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکتر غلام نبی: زما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د پنځو کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي، نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه وړ ده، پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو لږ وي، یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننې ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د ولسمشر او اجرای رئیس د شتمنو د ساب او اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف خنی د سفر په اړه لیکنه او تفسیری کړي دي. افغانستان آزاد ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: ولسمشر غنی او د هغه د میرمنې رولا غنی ثبت کړې شتمنۍ 4.1 میلیون امریکایي ډالره کېږي چې په لبنان او امریکا کې د جایدادونو له پلور څخه ترلاسه کړي دي. یا د ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي: د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره که څه هم د لوړ پوړیو دولتي چارواکو منقول او غیر منقول شتمنۍ ثبت کړې، خو د لیکوال په باور دا تر هنه ده توانېدلې چې د فساد په راټیټولو کې مرسته وکړي، ځکه د لیکوال د شتمنیو په فهرست باندې څارنه او په دې برخه کې صداقت او قاطعیت وجود نه لري. د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی: د شتمنیو دا ډول ثبت یو سمبولیک کار دی. سرنوشت وړاندې لیکي: د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ثبت کړې شتمنۍ 1,350,000 امریکایي ډالره کېږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي: د دې لپاره چې د شتمنیو ثبت اغېزناک شي، نو لومړی باید داسې قوانین او اداره رامنځته شي چې د چارواکو د شتمنیو کره ثبت وکړای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: له دې وروسته باید له چارواکو سره د کار په پای کې محاسبه وشي او معلومه شي چې شتمنۍ څومره زیاته شوې ده. د لیکوال په باور له دې چارې پرته دا یو سمبولیک کار دی او د فساد په مخنیوي کې رول نه لري. سرخط ورسپانه که څه هم د لوړ پوړي چارواکو د شتمنیو ثبت یو ښه کار بولي، خو سپارښتنه کوي چې په کار ته داسې زمینه هم برابره شي چې له پخوانیو هغو سره هم حساب کتاب وشي. د هغو پیسو درک باید ولګېږي چې له هېواده بهر ایستل شوي دي. بلخوا کابل چاپ ځینو ورسپانو بیا اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر باندې لیکنې او تفسیرې کړې دي. هېواد دولتي ورسپانې لیکلي: د ولسمشر سفر ځکه اروپا ته مهم دی چې ښاغلی غنی به اروپایي مشرانو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان غواړي خودکفا شي. لیکوال هیله څرګندوي چې ولسمشر به په ډک لاس له اروپا څخه هېواد ته راستون شي. او په پای کې ویسا خپلواکي ورسپانې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې: ولسمشر به په خپل اروپایي سفر کې د پاکستان او انګلستان له صدراعظمانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي؟ یا د ورسپانه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کوي: له پاکستان نه څومره د اخلاص تمه کېدای سي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي: تر هغې چې په سیمه کې د پاکستان په تګلاره کې بدلون رانشي، د سولې په برخه کې له پاکستانه د اخلاص تمه هسې خپل وخت ضایع کول دي.
په کونړ کې د قران کریم د تلاوت په سیالۍ کې لومړی مقام د ملي اردو یو سرتیری ګټلی. روح الله انوري رپورټ لري.
د دوهم پلی لوا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمد زی وویل: د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړي، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیه یې هم ځانونه سنبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې په کې شاوخوا شلو تنو قاریانو برخه اخستې وه او په کې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله
في ذلك لعبرة
کمپ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمون په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمون په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصاراو اردو ده، او د دې لپاره دا ورته جهاد په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسې اولس د دې اردو خلاف راپاسي. زمونږ ملي اردو، زمونږ د من نه راوتلې ملي اردو ده، زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمانه ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
لسنیمی بجی دی د مهمو خبرونو سرخطونه لناجی صافی نوری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امن الله عطایي تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیرې د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خطرغه مخ کې راپور لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي په هغه صورت کې چې له داعش ډلې څخه د ملي امنیت شورا د ملاتړ په تړاو ظاهر قدیر اسناد وړاندې کړي، دوی به له نوموړي سره همغږي سي. خو د دې جرګې اداري هیئت ټینګار کوي که چیرې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال دغو ادعاو په اړه اسناد وړاندې
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه ادعا و د مشرانو جرګې د غړیو تون عکس العملونه راپارولی دي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي پر حکومت او په ځانګړي ډول امنیت شورا باندې دا ډول تورونه کولی شي چې دا هیواد خطرناک لوري ته بوزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل که چیرې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر دا څرګندونې د اسنادو په اساس وي، په هغه صورت کې به مشرانو جرګه له نوموړي سره همغږي شي.
حاجي صاحب ظاهر کوم اسناد لري مشرانو جرګې په خدمت کې ده چې د حقایقو لپاره وړاندې کړي او موږ هم ورسره همغږي شو. دفتا موږ په خپل نظام باوري یو، یعنی معنا زه دا اتهام نادرست ګڼم. اتمر یو مشاور ده، دوی د ملت ته په دغه دوه درې نفرو چې هیئت ټاکلی په دې نه د ملت ذهنو د واضح کولو په خاطر باندې د ګزارش خپل راټول کړي. مشرانو جرګه په دې رابطه هیڅ علاقمندي نه لري، بلکې ما ته دا اصل یو ډرامه ښکاري او د دې نه مخکې ډېرې ډرامې تېرې شوي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د تېرې اونۍ د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې د افغانستان په نظام په ځانګړي ډول د ملي امنیت په شورا کې داعش ډلې څخه د ملاتړ په اړه څرګندونې وکړې. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي قدیر څرګندونې بې اساسه وګڼلې او هغه یې په شدت سره رد کړې. ولسمشر غني هم له دغو څرګندونو وروسته یو پلاوی موظف کړ تر څو دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. خو د مشرانو جرګې غړي وایي که چیرې د نظام په داخل کې داسې کسان وي چې له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي باید ښکاره شي. سناتوره فوزیه سادات په دې اړه وایي
هر څوک اتهام تړي باید سند په لاس کې ولري. موږ هم د دې سند غوښتیم چې حداقل دغه کوم جاسوسان چې دي چې دا دوی وایي چې دوی ورسره فردن دښمن سره لاس لري واقعا په دغه عذاب باندې باید موږ پوه شو.
له بلې خوا د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په عمومي جلسې کې ویلي که چیرې د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده ونه ځنډول شي د جمهور رئیس له لورې له ټاکل شوي پلاوي سره به همکاري ونه کړي. تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي چارواکو او سیاسي څیرو د حکومت په داخل کې د یو شمېر کسانو لخوا له تروریستي ډلو سره د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه دغه کسان مشخص شوي نه دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رسمي سپورتونو د اتلانو په اړه تر راپور خبرو چې وی کولای شول په ترکیه کې له نړیوالو لوبو د سرو زرو شپږ مډالونه خپل کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه څه وي او دا چې ځینې ستونزې راپیدا شوې دي د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی. خو در څه مخکې راځو راپور ته. د رسمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ مډالونه وګټل. د دغو لوبو یو اتل عبدالسمی فیضي چې په آزاده او حرفهیي لوبو کې دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. ډېره پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمی لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ مډالونه خپل کړل. د دغو لوبو لپاره و افغان لوبغاړي ورغلي وو چې څلورې په خپلو وزنونو کې یو یو د سرو زرو مډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفهي لوبو کې دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه مډالونه یې ګټلي ازادي راډیو ته وویل چې د اذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډېرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه مډالونه په غاړه کړل.
او یو لوب میم په حرفهي بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفهي مبارزه وه چې له اذربایجان سره مې حرفهي لوبه وکړله چې هلته مې ماته ورکړه او په اماتور کې مې نه اویا کې ایرانی سیال د ماته ورکړله هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف میم د اذربایجان څخه چې هلته مې ماته ورکړه په اماتور کې نو دوه د سرو زرو د ګولډ مډال نه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیه کې.
د ښاغلي فیضي په خبره په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډېره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمي لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په اناتالیا کې وشو چې د یک شمې پورس پای ته ورسېدي. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطحه لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
د لوبو سطحه جګه سطحه ده. لوبې ولمانځل شوې. پنځلس هېوادو په کې ګډون درلوده او له افغانستان نه اووه فایټر راغلي وو له دوه مربي سره. یو هم رئیس د حیات وایي د المپیک، یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شاروخي استاد واسطې. دوی موږ سره راغلي وو چې اووه فایټر موږ څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. یو برون
احمد شبیر محمدي، اجمل نوري، حبیب الله درعي او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي تر څنګ له دې سیالیو د سرو زرو مډالونه ګټلي او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز مډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رسمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نورو لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر مډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راځو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو بریاوو چې د لویو وچو یوه څلور ورځنۍ لوبه یې له پاپوا نیوګیني او یوه شل اوریزه لوبه یې له عمان ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره غږېدلی وو. الیاس صالح دا مرکه کړې او د ځینو ستونزو یادونه یې هم کړې ده. ښه ده چې دا مرکه په ګټه واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څور وړاندې ولیدله په څلور ورځنۍ انټرکانټینټل کپ سیالیو کې پاپوا نیوګیني په انجیلو کې د 200 منډو په توګه سره ماته ورکړه. دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولې په افغانستان درېم ځل چې په انټرکانټینټل کپ سیالیو کې برخه اخلي لومړی ځل لپاره افغانستان متل وړي ترلاسه کړه او دویم ځل لپاره دویم مقام واخیسته. اوس درېم ځل لپاره چې لوبېږي بیا هم هڅه همداره چې دغه سیالیو چمپ پورته کړي. نو تاسو به تر معلومه چې په دې سالې کې اته غوړه له ډلې شامل دي زما تاسو مشه افغانستان هم پوره چمتواله دي د سالې لپاره او هم دا شانتي درته ویل شم چې افغانستان لپاره د لوبه دې مهمې دي ولې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هیوادونو قطر کې شامل شي نو د دې لپاره د لوبه ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري او هم دا شانتي د شلوریز لوبه ګټل هم افغانستان لپاره مهم دي ولې چې افغانستان په راتلونکي کې د نړیوال شلوریز جام کې برخه اخلي او هر هغه لوبه چې د غلوبي ګټینو د سره د لوبه مورال ښه کیږي نو ان شاء الله چې موږ لوبه ښه لوبه او ټول چې په خمر مورال سره نړۍ وال جام کې برخه واخلي او دغه سالې او چې اوس په مخې پرتی دی دا هم ان شاء الله ګټي او هم دا ډول د پیل شوم چې تاسو د افغانستان عموم هم د ووش منو په کې سره ماته ورکړه هله د شه روان دی د افغانستان د زیغه هم خپل بریا سره پاتې ورسېږي
کله چې افغانستان د پی ان جی سیالوي ته روان او امارات ویل کیږي چې د ویزا مشکل سره مخسو دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي د مشکل حل لپاره
تاسو معلومه ده مودا وړاندې د ربیته د امارات ویزا افغانان ته پاسانی سره نه ورکول شي په وخت کې زموږ سفر هم و نو یو څل له غوړ ته موږ ویزه ورنکړل شوې خو بیا هم موږ هڅه وکول سره د شفرانت په اساس ویزه نه ورکړل موږ خپل له غوړ ته ویزه واخلې او نو بل مونږ نه غلا دا ستونزه شوه موږ د بهرنی چارو وزارت سره شریک شوو د بهرنی چارو د سیاسي مهمه خبرې کې کومه کلی تر دې سره نو موږ هم ان شاء الله ډاټ راکړ چې پرتلیک کې دا ستونزه نه تکرارېږي او دې دغه ستونزه مخه ان شاء الله
ولګل شي او روسي پښتنه دی انډر 19 ټیم لپاره دی د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخړله داس ویل کیږي چې دا انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غوندې دونه پیاوړې نه ده تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې سي او لاسراوړنې افغانستان لپاره ولري
دغه لوبونه چې هغه لوبغاړي وکي دي چې کوم په آسیایي پریمیر لیګ جام سالي کتر وایي تر لاسه کړل په مالیزیا کې خدای شتا سوري د افغانستان ملي ځل لپاره د هند او د بنگلاديش سره په سټریس کې ګډون وکاو نو ان شاء الله کله وکړي ول پر راتلونکي کې افغانستان خپل سران ته ماته ورکړي او تاسو به سره مرونه چې هند او بنگلاديش هم تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي نو دی هم د یو ختم کوار سره هغه ول ان شاء الله راتلونکي کې افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به موږ پورا تیار یم سو او په کې به افغانستان ان شاء الله شي بریا وي تر لاسه کړي
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدګي تر بل یو مزه صفی ولستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام حکومت وای سلزره ارزان کورونه جوړو یعنی چې نه جوړو زکه حکومت چې قیمتي جوړ کړی نو اله د ارزان په اندازه وی او او چې خپل وای ارزان کورونه جوړو نو دا سی و بولې چې نه جوړوي د نوی حکومت چلوونکو په خام ډیر اسانه او قیمته وادي کړی وی خو تر اوسه یو عام نه د عملی کړی اله چې په دا یو کال کې خو یو ارزان واده وکړه د خبرونې په پیل کې یو خبرتیا واوري د کمیشن کارانو د اتحادیې خبرتیا د کمیشن کارانو اتحادیه ټول هغه کسان ته چې غواړي د نوی پاسپورت اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورت واخلي خبر ورکوي چې لدی ورسته دی نه د انتظار استلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیه دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده او مراجین کولای شي د دغه اتحادیه لکاری ډالو سره اړیکې ونیسي او د 500 افغانۍ په بدل کې د تذکره تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورت ترلاسه کړي د پاسپورت اخیستلو ډیر ځنډ 2 ورځې او د تذکره تایید 2 ساعته دی وایي نیت صاف منزل آسان د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخ کارون آسانه وی او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي. بیړه وکړی او پاسپورت واخلی. ډالر ستاسو اخیستلې پر مونږ. هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو، ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بیتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و. او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي، خو سوالګر لا په همغه پخواني خیال کې ډوب دي لکه داسې.
وراره یو لسګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي، خدای دې د موږ مخ ته ودروه، خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي، په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که، اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی، ډېر ستر وږی یې، څلور افغانۍ، شرمېږي هم نه، خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟
په څو دی؟
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی، او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته که، زه ولاړ شه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي.
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي. د خدای م قربان سم، تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي، زه در باندې چپه دیسي مه بندوه ششه دې.
دا چال دی، اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي، ته به وایي چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې، د خدای په نامه یو زرګون خوراکه، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشاله ساته.
ها فقیر وروره، دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو، ولې لسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم، په لسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون راوباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله، شل افغانۍ سي بس زتي.
نه بی بی، له زرګونه کم نه اخلم. یالله مده، یالله مده.
زنو چې نه اخلي مې اخله، خیر اړتیا ورته نه لري.
ورکیږه په منه، شل افغانۍ ته ډالر ته واړوه چې څو سنټه کیږي.
ته نو اوس په ډالر اړوي؟ تا ته ټول خلک مستحق کری، له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې د شکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دا ځه مخ دې ورکوه. او دا هم ستاسی دوونه فال.
شنبه
د شنبه پورا زیگی دلی کلنران دی لسوارلیو د زیاده کرایه خستلو شوق نکوی، زکا که دیشی پا کنباد مغز برابر شی چه نبای بیاغا خونه روخ پاتی بی او نه پخته. دا آغا پا زیده دا موتر لخوان چه خپل جیب خواه کی، خو په دې شهر چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبې په ورځ زیږیدلې ښوونکي دی هېڅکله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هېڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپله هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سیشن به پورا زیګیدلی غدایان او سوالګر دې له دې وروسته لزګون او شلګون نه غوړي، ځکه چې ورځ پوره ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. خو دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دي اوسي. هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړی دی نو اوس په افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه وو. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي. آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه پوره دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سرخریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته و پسې ګرځي.
بدله
مالغالری
د درې کسانو دی خدای ملشي،
د هغه خون کې چې بایسکل نه لري او پیاده خوانځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغه پیغله چې هلک نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چپس پرولو ور دي.
لومړی هغه چاپروس چې له شل ډوله چاپروسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفات او خی ښه ژر ژر میلمه کوه.
د درې کسانو اډوکې به تر قیامت پورې خاورې نشي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شانه په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ:
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار، دلال او غړامال.
پر رشوت خورو درې نورې ډلې ورزیاتې شوې:
سر معلمان، صاحب نظران او مشاوران.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و: برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، ستاره مینی، حیا نیازی او زنه قبولا لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو بیا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
Bye.